په پښتونخوا کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. زه شاهین بنریما او د مشال ریډیو دی یو ساعت خبرونه کې تاسو هر کله کوم. په دې خبرونه کې تاسو لپاره درې ونیس پروګرامونه لرو. وړومبي به اورئ د سندرو عمل، دویم د ځوانانو لپاره زموږ خبرونه د ځوانانو غږ، او دریم د پښتني تاریخ د لوی شخصیتونو په اړه زموږ خبرونه اتلان به هم وړاندې کوو. خو اوس ورځو ګلیاستا چې د دې خبر نو
لومړی د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا لکی مروت په سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې درې کسان وژل شوي او شپږ دیش ژوبل دي. په بلوچستان کې د سخت بارانونو له کبله د درې ماشومانو په شمول شپږ کسان وژل شوي. بلخوا سند صوبه کې بارانونو لامله شپږ ضلع ډېرې اغېزمن شوي دي. او شام کې فایلینو د ولسمشر بشار الاسد پر ضد نن د نورو مظاهرو اعلان کړی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا د لکی مروت په سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې د دریک کسان وژل شوی او شپږ دیش ژوبل دي. دا په خاطر شپه د ډیر اسماعیل خان او بنو ترمنځ په پرته سیمه درپیزو کې رامسته شو. یو کس د سترګو لیدلې حال له مشال رادیو سره داسې شریک کړ.
8:08 بجې باندې یو پیک اپ رااله او د تانه طرف ته کاټسلا چې د اسن څنګه ورګاډسلا آلتا پولیس ور رکوټنا او داسنه ودرولا کانسټیبل کېټ نا په داسنه باندې داس وکړا چې داسنه په شوډی کړ داسنه بلاسلا ډور خطرناک ادم کا وسلا چې تقریبا 20-25 کیلومتر پورې د دې دماکي आवाज لاړای.
د مشال ریډیو خبريال د ځای چارواکو لخلې وای په دې پیخه کې شپېته دوکانونه په بشپړه توګه وران شوي او خوښه اتیا نور دوکانو او کورونو هم دا ډول په د پولیسو تانه ته هم زیان اوخته دي. د ملک د نور سیمو په شان په بلوچستان صوبه کې هم سخت بارانونه شوي چې له عملی د شپږ کسانو د وژل کېدو او د لس نورو ژوبل کېدو رپورټونه راغلي دي. په قلات ضلع کې له سیلابونو او بارانونو وروسته ډپټي کمشنر د بیړنۍ حالت لګولو اعلان کړی دی. د سیم یو خبریال وطن یار خلجی د بارانونو په اړه مشال رډیو ته وویل
بېخي ډېر زیات بارانونه سوي دي او دغو بارانو تاوان ضرور رسولی دي. په ژوب کې باران له کبله سمبازه روډ باندې دوې ګاډیانې واوښتلو. دغه له کبله درې کسان چې کم وو هغه مړه شولو او اووه کسان چې کم دي هغه زخمیان شولو. حالت
د مشال ریډیو خبریال له خبر له مخې سخت بارانونو له کبله په لورلای کې د دوکي په سیمه کې د کور دیوار را پریوتو په پیخه کې درې ماشومان وژل شوي دي. بلخوا سین صوبه کې طوفاني بارانونو څخه 14,00,000 خلک اغېزمن شوي دي. صوبه کې د 13 ورځو راهیسې طوفاني بارانونه ورېږي چې د چارواکو په خبره د سین صوبې شپږ ضلع ډېرې ځپلې دي. د کورم ایجنسۍ په کاکړۍ سیمه کې نامعلومه وسلوالو په یو ګاډي نه تاره ډزی کړی چې له عملی گاډی کې سپاره سلور کسان وژل شوی دي. دا سیمه د مشال ریډیو خبريال د خبر لمخي پیخانن سحر و بجې را مخې تشوه او د وژل شو کسانو تعلق د اهل سنت جمعه سره خوده لیکيږي. د پیخي روستو پولیټیکل انتظامی خپل حل زلي شروع کړی دي او اهل تشی او اهل سنت جماعتونو مشرانو ته د پرم نو سیدو ویل دي. تیر ورځ کوزا کورمکی په یو پیخه کې د اهل تشی جمعه سره تعلق لرونکي و کسان وژل شوی وو. د افغانستان، پاکستان، روس او تاجکستان ولسمشران بانند د تاجکستان په سرخار دوشنبه کې په یو شمیر موضوعاتو له یو بل سره خبرې تری وکړي. تمه کیږي چې پاکستانی ولسمشر آصف علي زرداری او د هغه نور سیالان ولسمشر حامد کرزی، ولسمشر دیمیتری میتیدیف او ولسمشر ایمان علي رمانوف به په دې غونډه کې په تجارت، سیمه ایز امنیت او داسې بهرنیو پروژو چې زیاتره له سړکونو او ګاډو سره تړلې وي خبرې تری وکړي. بل پلو پرون د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او د هغه افغان سیال او ولسمشر حامد کرزی له یو بل سره لیده کاته وکړل او د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه خبرې وکړي. د افغان ولسمشر ویان سیماک هیروی ویل چې آصف علي زرداری په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ وکړو. د افغانستان او پاکستان ولسمشرانو پر اقتصادي اړیکو له پاکستانه له منځنی آسیا ته د مالونو د وړلو او هم دا ډول په پاکستان کې د افغان سوداګرو په ترانزیټي ستونزو هم خبرې ترې وکړي. قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی. شام کې فایلینو د اسد حکومت لخوا د تشدد باوجود نن د نورو مظاهرو اعلان کړی دی. فایلین وای نه د نننې ورځې مظاهرو کې به دوی مرګ خوښوي نه چې د اسد رژیم لخوا ځپیدل. د ملګرو ملتونو د خبر له مخې په شام کې د مارچ د میاشت د منځنی مودې رئیسی اسد رژیم د 2000 نه زیات کسان وژلی دي. بلخو د امریکا د بهرنو چارو وزیر میرمن هیلی کلینټن له اروپایی او نور هیوادونو څخه غوښتي چې په شام نوي بندیزونه ولګوي چې لامل یې په ولسمشر بشار الاسد فشار زیات شي او واک دی پریږدي. په پیرس کې د لیبیا په اړه د نړیوال غونډې په ترڅ کې میرمن کلینټن وویل چې تشدد دې زر تر زره پای ته ورسول شي. دوی زیاته کړه چې د اسد او د هغه په ملګرو د فشار زیاتولو لپاره د نوي بندیزونو په ګډون داسې ګامونه پورته کړي چې د شام د توانایي څانګه په نښه کړي چې دا ډول رژیم له دې لارې لاسته راوړل شوي پیسې د تشدد لپاره ونه کاروي. او د نړۍ مشرانو ژمنه کړې چې د لیبیا د عربونو ډالرو کنګل شوي شتمنۍ به د یاغیانو په مشرۍ کې قامي عبوري شورا ته ورکوي چې د واکمن معمر قذافي له 20 کاله امریتیا وروستو د لیبیا د ولس لپاره د مهمو خدماتو په پرځای کولو او د بیا رغونې په کارونو ولګول شي. د فرانس ولسمشر نیکولاس سرکوزی وویل چې د قذافي د رژیم پر ضد د بندیزونو له امله د لیبیا د 15 ارب ډالرو کنګل شوي اساسې به د یاغیانو ته وسپاري. په عین حال کې معمر قذافي چې اوسېدو ځای نه دی معلوم په یو آډیو پیغام کې د ناټو ملاتړ لرونکو یاغیانو پر ضد د ګوریلا جنگ غوښتنه کړې چې د ده واکمني راچپه کړه. او اوس د لوبو نړۍ یو خبر. د پاکستان او زیمبابوې ترمنځ د یوازنی ټیسټ لوبې نن دویمه ورځ ده. پرون پاکستانی کپتان ټاس وګټو او لومړی کوربه هیواد ته د بیټنګ کولو بلنه ورکړه. زیمبابوې د دویمې ورځې لوبه روانه ده او تر اوسه پورې د 15 لوبغاړو په زیان 280 منډې جوړې کړې دي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډون اوریدو چې ګلایاز وړاندې کول. قدرمند اوریدونکو اوس راځو زمونږه اړومبنۍ ونیزې خپرونې د سندرو امیل ته. په دې خپرونه کې زمونږه همکار هارون باچا تاسو دپاره د پښتو موسیقي د بیلابیلو شخصیاتو په اړه باندې معلومات راوړي او تاسو دپاره خوږې سندرې هم په دې کې شاملې. نو راځئ چې وورو د نن د سندرو امیل. گرانو او قدرمنو اوریدونکو د سندرو امیل خبرونه کې درته ز هارون بچا سلامونه او د تیر ورکوټی اختر مبارکي وایم. مینوالو په دې نږدې 13 کلونو کې بچ کلا اختر ته لګي ورځې پاتې شوې. نو د پښتو موسیقي مینوال به لیدل کېدل چې د خپل خپل خارونو د کیسټونو په دوکانونو به یو رش جوړ کړو سو د خپل خوخه د سندرغاړو نوې سندرې ترلاسه او خپل اخترونه پرې خوندور کړي. دا مهال چې لبا د مرغه د وطن خلک له امنیتی ستونزو سره مخ دي نو ویل کېږي چې د پښتو موسیقي د مارکیټ هغه زړه مزه پاتې نه ده. په داسې کې پښتنو سندرغاړو او د کیسټونو د دوکانونو مالکانو حوصله نه ده بایللې او په دې اختر یې هم د پښتو د یو شمېر کیسټونو مارکیټ ته را ایستلو تابع کړې ده. د سندرو امیل د دې ونه په خبرونه کې به خبر شي قدرمنو چې د پښتو د وتلو سندرغاړو کم نوي کیسټونه بازار ته راغلي، موسیقي په څه ډول ده او د کوم شاعرانو د کلام انتخاب پکې شوی دی. خو تر هغه مخکې راځي چې د کرن خان په غږ د غزل د دې مست انداز نه خوند واخلو.
سهر خندا کنا وجن می اشنا کنا سهر خندا کنا وجن می اشنا کنا بیا دی غلی و خندل بیا دی وکړغلا کنا بیا دی وکړغلا کنا نیاس بین تو د سواد شاه کنا دک د خایس ندا تولا پختون خوا کنا تولا پختون خوا کنا زه کو د کابل کونن هر کله بادشاہ کنا ما باندې زړه مسی زا غم می کسی وا کنا غم می کسی وا کنا سن کرالن راته نخدل اسرا کنا سڑ کرا لن راکے نخدل اسرا کنا بیا دی غلی و خندل
بیا دی وکړه خلا کنا بیا دی وکړه خلا کنا سوال کوم سپ پیر بابا کنا یو زلی بنیر تو راشا خام خا کنا راشا خام خا کنا روح صورت دی غواړم کوم درته دعا کنا یم جدستا یم خدای دې قسم کنا خدای دې قسم کنا ژوند دام جت سرو لا 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 کنا ژوند دام جت سرو لا 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 کنا
خګوریدونکو په دې ورستیو کې د کرن خان د موسیقۍ اهنګونه او رنگونه په ولس کې مقبول شوی دي. ګورو چې نو موري د اختر په دې موخه خپل اوریدونکو لا سره وړي دي.
تاسو اوریدونکو ته او تاسو همکاران زما له خوا د کوچنی اختر ډېر ډېر مبارکي. دې اختر ما هم یو کوشش کړی دی مات ووټ غونډه کې د 57 په نوم باندې ما یو البم کړی دی. شاعران زما سره دي اسرار تل نثار افغان پکې نوې شاعر دی ننګیال خاورین چونکې افغانستان تعلق لري خو اسی کی بونیر کے داغے و غزل میں ویلے دے محمد گل منصور زمین و دسوا کے ملگر داغے و کلام میں پکی ویلے دے حمزہ بابا و کلام میں پکی ویلے دے عزیز عثمان اروال درا سر پکی و کلام امجد شہزاد پکی و سندر دا بغا شانتی دا افغانستان دا سمی شفیق اللہ شاداب عثمان علی عثمان زمین گا تکڑا ملگر دا داغا دا ترتیب میرا جو کڑا دے موسیقی و لیمی او عصف کڑے دا لکا سنگ چی نور کل زمان البمونو لکی او کمپوزیشن زمان دی او یو کلام رات پکی استاد محترم ار انور استاد را جوړ کړو دا هره سندره سره غواړو چې هغه شان ماحول جوړ کو په یو سیس کې د رباب ضرورت دی رباب پکې راولو شپېلې پکې راولو دا سې کنارټ سکسی فون باجا خو په دې البم کې زما سره د خوش قسمتۍ خبره ده چې مافتر علي حیدر صاحب په موقع باندې موجود او زما په البم کې چې څومره هم هارمونیم غږېدلې ده دا پکې مافتر لاله غږولې ده وقار پکې رباب غږولې ده بلال پکې شپېلې را سره غږولې ده نو دا شان تدا مختلف زمونږ روایتي سازونه پکې هم مارا غسیلي خلک کوئی چې کمپیوټر میوزیک دی یا انګلیش میوزیک دی سو کوئی سیکوینس دی چې موږ پکې دغه روایت د خیال وساتو نو دغه کوشش پکې ما کړی دی او ان شاء الله کوریدون کې به دا کې سک ډیر زیات خوښ کی زما په نسبت باندې کپروس کنه روزه موږ واخلو یا بل کلنې موږ واخلو دغه په نسبت باندې فخ کال روزه ډیر ښه روانه ده حالات هم خلی مارکیټ به هم ان شاء الله خی او دغه منوال دي چې ان شاء الله دې ګزمو کې سک نه اخلي زموږ نه بلکې چې څومره سندرغاړي دي دغه په اړه باندې خبرو کوم چې دغه کوششونه به اندغه مینوال خوخی او تعریفونه به هم کوي او غوله به داغه غسیله هم ورکي دا اوریدو په ذریعہ دا دات په ذریعہ باندې او حالات به ان شاء الله دعا کوو چې د پښتونخوا او د ټول وطن حالات زموږ ښه شي. Hey, mubarak
ګران اوریدونکو د نازی اقبال د سندرې نه به مو خوند اغستوي. نوموړی مشال ریډیو ته وویل چې په دا اختر یې د خپل آواز د مینوالو لپاره د پښتو غزلونو یوه ځانګړې ډالۍ راوړې ده چې وایي هیله مند ده اوریدونکي به یې خوښه کړي.
زموږ اوریدونکي چې څوک زما آواز اوري زموږ پښتانه هغوی ته ډېر ډېر سلامونه او د اختر مبارکیانې ډېرې ډېرې ورسره سپیشل تاسو ته اختر مو ډېر ډېر مبارک شه. د اختر ته خو زما ډېر زیاتې البم ریلیز کېدو والا دي که نه، هغې کې زما یو د غزلو البم دی چې هغه ډېر زیات لکه ما په خوښه باندې کړی دی. لکه هغه ټایم هغه کیسټ کې زه بیمارم وم، سینه مې خرابه وه، خو هغه چې زه کله هلته لاړم او ما شروع کړه نو الله پاک زه هغه ټایم سره داسې جوړه کړم چې بالکل پته نه وه، ما ته نه لګېده، دا نه محسوس کېده چې زه بیمار یم. اوبویسلی د سینټر له طرفه به هغه ریلیز کېږي. د پروګرام نوم دی ارمانونه، او یو د ماستر علي حیدر په موسیقي کې یو بل کیسټ زما را روان دی چې هغه زما په خوښه دی، لکه فوک سندرې دي خو ډېر زبردست. وزیرستان نه د بنو نه د تل نه دا زیات وزیرواله ژبه کې ما کړی دی چې د هغه ځای خلک هم مینه وال هم ډېر زیات مینه کوي زما د آواز سره، که په هغه ژبه کې ما هغوی ته سندرې ویلي دي. ورکوټ اختر مې بهر وي چې چېرته مسافر یا دوبۍ کې یا قطر کې که نه داسې ورکوټ اختر زما د هغوی سره هغې د خوشحالۍ دپاره مونږ ځو ونې نه خوند راکوي چې هغه مسافر خوشحاله شي. د ډېرو زړونو د خوشحالۍ دپاره که یو خفه شي نو خیر دی. او غټ اختر چې دی نو هغه په یو قانون هم زه بهر نه تېروم، غټ اختر په خپل کور کې تېروم. زه به دا ووایم چې هر مؤمن مسلمان دی خپل ملک ته په پنځه واړه وخته مونځ کې دعا وکړي، د ملک د خاطره دې سبق ووایي، څه وظیفه دې وکړي، دعاګانې دې وکړي، ولې چې زموږ د ملک حالات ډېر زیات خراب دي. زه خپل هم دا دعا کوم چې الله دې زموږ ملک ښه کړي، هغه شان دي کې چې څنګه اولو.
زلمی دے جزلمی لک پلار کما تا نئی قرار 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 کما، زلمی دے جزلمی لک پلار کما تا نئی قرار 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 کما، زلمی دے جزلمی لک پلار کما تا نئی قرار 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 کما، تا نئی قرار 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 کما. یار گمان کم کد یار کما تانے قرار 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 کما، سرمی دے سرمی لک پلار کما تانے قرار 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 کما، تانے قرار 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 کما.
قدر من اوریدونکو، سرفراز د پښتنو د ځوان کل یو بل با استعداده سندرغاړی دی. دی وایي که څه هم د ده د وطن خلک کیسټونو اغستلو او اوریدلو ته جوړ نه دي، خو په خبره یې بیا هم دی او ملګري سندرغاړی یې د نو کیسټونو پر اخیستلو هڅې کوي، سو د اختر خوندونه او رنګونه پیکه کېدو ته پرې نه ږدي.
ما یو کیسټ ریکارډ شوی دی د اور ان پروډکشن نه د ګل گزار، دا په دغه نوې موسیقي کې مونږ ریکارډ کړی دی. خو چونکې سازونه چې کوم دي هغه پکې ما مغربا پکې استعمال کړی دی، زیات پکې رباب استعمال شوی دی، بانسری پکې استعمال شوی دی، او هارمونیم سیکشن کلونټ دغه سیزونه پکې ما مکس کړی دی. په دغه نوې موسیقي کې مې دغه سیزونه راوستل، او د شعر علي صرف بدر دوی ما خپل سبحان عبید پکې ما ریکارډ کو، فایل سے پکې دی، امیر رزاق ته پکې، او خیبر سے بھی زما خیال چھ پکی سنم نو بھوان ہیر شی او دغه شاعران پکی دی ددی کلام نو ریکارڈ کری دی چپی دی پکی او ارنجمنٹ سے ما خپل کری دی اس ترزو نے زما خپل دی پکی کمپوزیشن او ما فان را سر پکی شامل دی پتہ کیسٹ کی اگا پکی اس ترزو نے پکی لاغی مخ کی بزمو نے کیسٹ ریلیز کدو نو خلق با ٹیلیفون نو بکول بن تکیر کیسٹ پکم اور ریلیز کی گی کلا بری ریلیز کی گی او خل بورتا بے چین او انتظار بے ورتا کولو او سے دے اگا سلسلے چیز نو مخ کی بلکہ 100% وین اوس 20% مشی دی گی تکدل تک خبیر خمزہ فلی دیو پدی حالات کی کیسٹ اگا ریلیز کول مناسب دین نہ ہو چون کہ زمونگا خپل یو مجبوری دا تے زبا یو کل پس زما خپل البم را روان دے غیر خبر چ دور لگ دے خلق با ورت پتہ مئی اوری بھائی نو دا یو کیسٹ می ریکارڈ کرے دے گنیم بختل دا سی اگا مخکنے مزی نش تری جسنگا مخکی وی او اختر با خپل خلق با البم بر ریلیز کرے لیو دا مخکنے پدی ورز کے البم ریلیز شوی تر نن ورز پورے خود واپس کیا چوس یو البم من دے ریلیز او دا دین پس دکانداران گوری ماحول ٹیکو دا ملکی حالات ٹیکو نو اگے بے ریلیز کی البمو کا حالات ٹھیک نہیں زما خیال سے مشکل ہے دلیر بکار اختر را روان دے اختر شپ ورزی دی او زمون نسو خف شوی بکار چې مونږ ور شو هغه پخلا کو او مونږ یو بل سره د یو بل د خیال ساتو د یو بل غمونو کې شریک شو د یو بل په خوشالیانو کې شریک شو زما خیال سے دا زما پیغام دی خپل مینوالو ته او د خوشاله جون تیر کو بس
او غریب مې چې شرمېږي بیا بن را زما بن را سما سب چت پہ خپکے گی بیا بن را سما بیا بن را سما پر میں شرمے گی بیا بن را سما بیا بن را سما خوشالے گی بیا بن را زما بیا بن را زما غریب میں شرمے گی بیا بن را زما بیا بن را زما
خاغلی اوریدونکو گلزار عالم د پښتو وتل سندرغاړی دی. نوموړی وایي د دې اختر په کیسټ کې د پښتو موسیقۍ روایتي سازونه کارولې دي او هیله مند دی چې اوریدونکي به لکه د تیر په څیر د دا حسا هم وخه کی.
دو کیسټ مې ریکارډ کړې دي هغه کې به یو کیسټ ان شاء الله اختر تر ازي د تر باندې دې کې مې نو هم ویلې دي چې سرو لمبو کې پښتو خو سو زیاده د سیده کنه او د رحمت الله سر سے یو سو غزلی دی او دغه روبیان دی پکې سایل سے وغنی خان دا خپل اساس معلومه ده. څنګه نو ما خپل چې کوم زما دغه دی هارمونیم او تبلا او رباب په دې سره ما کړی دی. ما مخکې دینه کې څه مخې کړی او د کافلې لارې هغه ما په هغه اندازه کړی او خلکو ډېر زیات خوښ کړی. زما یو یقین دی ان شاء الله چې دا به هم خلک اوري. میوزیک میوزیک دی ریتم دی بے شک چې ماډرن وي دغه دی وي انسټرومنټ دی ماډرن هم وي خو هغه کې د پښتو رنګ خامخا ښکاري. خو کم از کم دا یو زه په دې خبره ډېر غټ د حکومت یو اعتراض کوم چې شاعري چې کوم په دې کې کېږي که ارت دی پینسی دی او تنګې دی پینسی دی او جینۍ لاړه او جینۍ راړه او ټلیفون دی وکړو مسکال دی وکړو او جهاز ما دې شوزرې او نو کنه دغسې بے مقصده شاعري نو که دغه شاعري پکې سړی ښه په مقصد کې سړی کیسټ ولګوي او ښکاري چې دا د پښتو کیسټ دی او اکثر زمون سره دا غي چې شوګانی وي او چې شوګانی نه وي دا څنګه وي نو په کور کې سره ټول کې مشه دي ما ټول کې شران چې کوم دي زما زونو بچي نور زما د خوندو بچي هغه کې شران دي مانه او وي ما درځي نو زه دا درې ورځې خپارم په کټ کې خمه دار په پروتو مو څه کار مې دي نو زه به دا یو خاص خپل منواله په کومه چې خپل کې سپیر څنګه راوي ګاونډیان نه وي خپل پهلوان یې خپل پهلوان نه لري خو خپل کې دا وي په نظر کې چې دا وي مثلا د جامو وسنه وي د چا سپلو وسنه وي د نور څه وسنه هغوی سره دې پوره پوره مرسته یا امداد تر خپل وسه پورې وکړي.
قدرمنو په پېښور کې د پښتو موسیقۍ د خپرولو د تر ټولو غټ دکان اوډین میوزیک هاوس مالک حاجی شاهد خان وایي چې په دې اختر یې د اردو ژبې نومیالی سندرغاړی د پښتو کیسټونو مارکیټ ته راکوزي کړي چې په خبره یې اوریدونکي به د ده دا کوشش د یو مثبت بدلون په توګه وستایي.
دا د پښتو لپاره یو ډېر غټ انر دی چې دا نصیب ولال او عمر ارشد دا انټر شوی دی او دا ارم شاه سره غانې کړې دي شاه سوار سره غانې کړې دي کرن خان د خپل البوم روان دی اختر دا پاره سرفراز دی دغه کې سټ دی جی اشرف گلزار کې سټ دی خروان دی جی خودسه نور مطلب مکس کې سټ دی فلمونو غانې دي دا نازي اقبال دی زبردست کې سټ مونږ کړې دي دا غزل او دا پاره دا او دل والا دسه خلک دي چې ډېر خو خلک دي چې غزل غواړي کنه جی تاسو کله نه تلې او مته سردالی ټکر او دا غزل بالکل اوس مارکیټ کې نشتا مونږ کوشش دا کو چې عوام له خوشاله ورکو جی دا اختر دی دا ګوري دا کم اوسا واقعات شي جمعات کې جی خلک ډېر زیات خپه دي کراچۍ کې کم واقعات کیږي لګیا دي خلک خپه دي خو بس مونږ خو الله نه خیر غواړو مونږ خو همیشه عوام د پاره سوچ کړی دی خوشې ور کړی دی چې خلک ډېر زیات هم خپه وي کنه بیا هم خلک په خپل زړه په پاره خوشحالي خو نه صرف کوي کنه چې یار څه مونږ لته ملاو خو دا نور پاکستان کې څه دي همدغه دی کیسټ دي یا مطلب دا پارک وغیرہ ته سوبینه یاره دی وجه سره او خلک کور کې خپل غذا زو خوشحالي کې د کیسټ نه سره دی وجه سره وي.
مینوالو د سندرو امیل د دې ورځې د خبرونې وخت سرته رسیږي. د بریالي سمدی له دې سندرې سره در نزه هارون بچا اجازه غواړم. د الله پامان. قدر مند اوریدونکو زموږ ونیزه خپرونه د سندرو امیل موریدا تاسو ته پر هرون بچا تیار کړو. دا خپرونه په پښتونخوا کې 2:30 بجې شوې دي. نو اوس په د ګلیاز نه د دې وخت مهم خبرونه اور دا خیبر پختونخوا لکی مروت په سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې درې کسان وژل شوي او شپږ دیش روبل دي. دا کورما ایجنسی په کاکړی سیمه کې د ډزو په یو پیخه کې سلور کسان وژل شوي دي. په بلوچستان کې د سخت بارانونو لکبل د درې ماشومان په شمول شپږ کسان وژل شوي. بلخوا سین صوبه کې بارانونو لمله شپږ ضلع ډېر اغیزمن شوي دي. د افغانستان، پاکستان، روس او تاجکستان ولسمشران بنن د تاجکستان په سرخار دوشنبه کې په یو شمیر موضوعاتو له یو بل سره خبرې تیر کړي او شام کې فایلینو د ولسمشر بشار الاسد پر ضد نن د نور مظاهرو اعلان کړی دی.
د خبرونو لنډیز مو د ګلایز نورید او زمونږ دویمه ونیز خبرونه د ځوانانو غږ پدې کې مونږ د ځوانانو په هلو زلو باندې دغې په تعلیمي کریر باندې او دغې په کارنامو باندې تاسو سره معلومات شریکو. د خبرونه تاسو لپاره اسرار علم مومن وړاندې کوي.
پروگرام د ځوانانو غږ کې د خپل قربا اسرار مومن سلامونه مني. دا ورمو پروگرام په کراچۍ کې د رواني بدامنۍ لوجې د پښتنو ځوانانو ستونزو او د باجول د مامون کالج د کوونکو مسلو ته ځانګړی کړی دی. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د ډېرې مودې راهیسې په روانه بدامنۍ کې تر دې دمه په سلګونو خلک وژل شوي. کارپوهان وایي د دې فرقې ځنخطو تر شا په دغه ښار کې د سیاسي ګوندونو لاس دی. دا چې په دې بدامنۍ کې پښتانه ځوانان څومره اغېزمن شوي دي، د هغوی په تعلیم، کاروبار او د ژوند په نورو اړخونو څه اثرات پرېوتي، په دې اړه په دغه ښار کې د ځینو ځوانانو سره مشالې ډو خبرې کړې دي. همداراز یو ځوان اسماعیل مسعود چې د جنوبي وزیرستان سره تعلق لري او دا مهال په کراچۍ کې اوسېږي، نوموړي د کراچۍ د اردو یونیورسټۍ څخه شپاړسم تعلیم هم ترلاسه کړی. هغه وایي په کراچۍ کې په روانه بدمنۍ کې د هغه یو شمېر ملګري وژل شوي دي.
دا په د جما کلاس کې د اپرنټی پریس کاروبار هم وو، نو الته وجل شو. دین علاوه زمونږ بل ملګری او سمد افریدی د انټر بورډ افیس سره خپل کار روزګار هم وو او ایجوکیشن هم کو، دا د انټر بورډ نظم آباد سره وجل شو. او سره یو بل زمونږ ملګری چې کوم عمران افریدی او دا د شیپونر کالج طالب علم وو، دا د کالج نه چې کور طرف ته راتلو په لار کې وجل شو. زمونږ وس د روزی نه مخکې زمونږ یو ملګری د اردو یونیورسټۍ د پښتنو طالب علمانو مشر او فدا کاکړ، دی په ګولۍ وویشتل شو او د الله خوشکمسی سره دی چې کوم دی بچ شو، اوس هم په زخمي حالت کې چې کوم دی هسپتال کې داخل دی. او دې سره نور هم داسې ډېر ځوانان چې کوم تعلیمي ادارو ته تګ کولو هغه په مختلف ځان کې اغوا شوي دي، هغې غوږونو ته الفا اچل شوي دي، یا چې کوم دی دوی باندې ډېر زیات تشدد شوی دی، او دې هم مختلف علاقو کې چې کوم دی فایرونه هم درج دي. دوی وینه پښتانه طالب علمان دلته تعلیمي ادارو ته ځي هم، نو هغه پرایویټ ګاډیو کې دا چې کوم کوچونه دي منی بسونه دي، بدې کې اوس دوی سفر ډېر کم کړی وي. او تعلیمي ادارو ته دوی رجحان دار دي چې په هفته کې یو ورځ دوه ورځ چې کوم دي دې تګ وي، نور ورځې د کراچۍ د حالات مناسبت مې دوی په کورونو باندې ناست دي. تعلیمي ادارې تقریبا په کراچۍ کې په درې ورځې بند وي، یو ورځ اتوار چوټي وي، درې ورځې پلوي.
همدارز یو رحمان چې په کراچۍ کې یو ځوان خبریال دی وایي په دغه ښار کې زیاتره تعلیمي ادارې په غیر پښتون میشتو سیمو کې دي، چې له وجې پښتانه زده کوونکي نشي کولی دغه تعلیمي ادارو ته لاړ شي.
ونه کوم علاقو کې د کالجونو دی هلته پښتانه تللی نه شي، دوی هلته وایي پیپر دی نه پرېږدي. او دا ایم مسله ده څومره غټه چې تعلیمي ادارو کې د هغو تعلیم نه غټه سره پرېوتو کېولی سو جمانې د هغو اصلي خو زما سره کې تقریبا ماتې دي. ونه چې کراچۍ کوم پروتیان دی انتظامونه ډیوډ شوی دی، او بالکل لکه کوم ځوانان دي کوم چې څنګه خبرې کوو فیل کېدل نه، او ډېر مایوسه دي. او ډېر ځوانان دا وایي چې موږ اسلام آباد ته یا کوټه ته یا پېښور ته واپس لاړ شو، هلته خپل کاروبار یا هلته خپل کیریر جوړ کړو.
زورامان وای په کراچۍ ښار کې روانې بدامنۍ د پښتو ژبې ویونکو او اردو ژبې ویونکو ترمنځ په یو بل بد اعتمادي پیدا کړې، او هغه ځوانان چې د یو بل ښه ملګري وو اوس په یو بل باور نه کوي.
د نوستې کالجونو مثال بنګوالو کم مرګري بچي وو مختلف ژبو والا لکه اردو سپیکنګ یا پښتانه نن مخکې بغا یو ځکه نسل او د هیله نه بس رکې نه ول چې دا وایي چې دې غټ اثر پېوته دي په تعلیمي دارو باندې، او په دغه ځوانان دغه سیاسي ګوندونو لپاره استعمالي کوم لکه ټول څنګه غړو کې دغه داخله کوم استعمالي کې مرکې کوم دی او استعمالي کوم دی. په کراچۍ کې زموږ ځوانانو کم ځای ولم ځواني د هر څه په ګیدرینګ باندې په ایجوکیشن باندې په هر ځوان په هر رسایل باندې ډېر اثر پېوته دی. ګیدرینګونه ما چې یو سوسایټي کوم دا ډېر ډیوایډ شو سیګریټ شو لکه پښتانه پښتنو ته پاتې شو، اردو سپیکنګ اردو سپیکنګ ته پاتې شو، سینیا سینیان ته پاتې شو. نو په دې بوجه باندې یو خو دا ټول ځان ځان شو
شیر محمد خان چې د دردم خیل اوسیدونکو دی او د تعلیم لپاره په کراچۍ کې ژوند کوي، نو موله دغلته کې د پښتنو ځوانانو د ستونزو په اړه څه داسې وایي.
کنه اورل چې کم د کراچۍ ژوند د بالکل لا لکه سټریمیزم تا کنه اول
دلته چې کوم خاري کې ژوند وو لکه د مینې محبت وو، خو اوس خو داسې شوه چې لکه تعصب شو او د جنګ ژوند شو. که نه سټوډنټ شو د ځوان هلک چې کوم د زیات طالب علم ده، کا سکول ته ځي، کا کالج ته ځي، کا یونیورسٹی ته ځي، نو په لاره کې دوی ته د ډېرې تماکو اکسٹریمزم چې کوم د ورلډ وار والا شروع ده په دې خطه کې، او دوم چې دلته کوم تعصبي جنگ ده په کارشي خارجې کې، چا لسانی جنگ ده د هغې سامنے وي، او پنځم د مونږ علاقې چې کومې دي په دې خارجې کې دننه چې کوم لکه سپریټ یا تقسیم شوی ده مونږ ته، یا زیات تر چې ریاست ته دا پته ده، ریاست نه بلکې چې کوم حکومت راځي هغه ته پته لګي چې دلته لکه د دوی آبادي ده، نو هلته ډیولپمنټ لکه ډېر کمزورې وي.
په کراچۍ کې پښتانه ځوانان په تعلیمي ادارو کې د کومو ستونزو سره مخ دي؟ په دې اړه د کراچۍ اردو یونیورسټۍ یو زده کوونکی اسماعیل مسعود وایي،
په تعلیمي ادارو کې خصوصا پښتانه طالب علمانو ته اول خو چې کوم د داخلو طریقې کار دی، پاکې ډېرې زیاتې مشکلات ورته درپیش دي، ځکه چې دلته په کراچۍ کې یو داسې شرایط یې نافذ کړي دي په تعلیمي ادارو کې چې کوم پروفیشنل تعلیمي ادارې دي، میډیکل انجینئرنګ یا کراچۍ یونیورسټۍ، باقی دوی دا شرائط دیسی دی چکم طالب علم دی کراچی نا میٹرک کو انٹر نہیں کری، اور آغا طالب علم چی دی کراچی اوریجنل شناختی کارڈ اور دی ڈومیسائل پی آر سی نہ لری، اور وہ سرا ور سرا یہ بلڈر خطرناک شرط چوری دی چی دیگر طالب علم دی مور دی پلار ہم ڈومیسائل پی آر سی اور این آئی سی با دی کراچی دی مستقل پتی وی، نو پا دی بیس پا بیا دویتا پا پروفیشنل تعلیمی داروں کے داخلہ ملائے گی. نو دې نه یو 2001 نه دا شی شروع او په ډېر میډیکل انجینیر کالجونو کې په دې شرطونو باندې با پښتنو طالب علمانو ته د مصدره پیسې شوې، چې یو طالب علم باندې کراچۍ نه میټریک انټر هم کړی او ډومیسټی ار سی بیا هم شي د ښکارډ بیا هم په مور د پلار د غشې ونی، او بیا چې کوم د کراچۍ حالات دي او دلته په کوم مخصوص علاقو کې پښتانه آباد دي، نو پاکې ترقیاتي کارونه ډېر کم شوي دي، پاکې تعلیمي ادارې بالکل کمی دي، او د سره خو دا چې کوم د کالجونو یا یونیورسټۍ تعلیمي ادارې دا په دې علاقو کې شته نه، او اوس کراچۍ کې داسې حالات درپیش دي چې یو کس د بلې علاقې ته تللی نه شي، او زیاتې تعلیمي ادارې په هغه ایریا کې دي چې هلته پښتنو دپاره یو رنګ نوګو ایریا جوړې شوي وي، هلته پښتنو تک مشکلات نه خالي نه دي، هلته لاړ شي نو واپس یا لاش راځي یا زخمي وي،
کراچی خار کې روانې بدمنې دغلته کې د پښتنو ځوانانو په کاروبار او نوکرو باندې څه اثرات کړي؟ په دې اړه اسماعیل مسعود وایي،
بل یو مشکلات دا دي چې دلته چې کوم سرکاري نوکری دي یا نجی ادارې دي، هغه کې هم پښتانه چې کوم ځوانان دي په هغه کې هغه خپل رول نه شي پلی کولی، ځکه چې د دوی دفترونه یا هغه ادارې په هغه علاقو کې دي چې هلته د پښتنو دپاره د کاروبار کونه هم مشکل دی، نوکری خو بله پیدا وایي. کراچۍ ډېر علاقو کې داسې ایریاز دي چې په هغه کې پښتنو هوټلان اور هارډویر دکانونه د دوی بټۍ دا هم بندې شوي دي، او دا داسې مشکلات دي چې کراچۍ کې پښتانه ډېر زیات په تکلیف باندې دي سره سر سره دي.
په کراچۍ ښار کې د تشدد پیښو دغلته کې د پښتنو ځوانانو په غونډو او د ژوند په نورو برخو څه اثرات کړي؟ په دې اړه شیر محمد خان افریدی وایي،
پروګرامونه خو زه هم چې تر اوسه کوشش شوي چې خپل کلتور چې کوم د ژوندی کړو، که نه زموږ په کالجونو په سطح باندې د علاقې په سطح باندې وړکې لکه زیات نه زیات د هفتې په شپه به زموږ چې دا پروګرامونه خپل کېدل، که زیات په نو د مونږ منګي او د رباب دا به مونږ ژوندی کول، دلته مونږ په دې خارجې کې هم د خپل حجرې یا دیرې سیستم آباد کړی و، که نه تو دلته اوس حالات داسې دي چې تا ته د تشدد چې څوره کرویانې دي دوم جي دلته معاشي دومره مسله زیاتې شوې چې الګ ته د دې شیانو دومره هغه نه ملاوېږي.
شیر محمد خان افریدی وایي، په کراچۍ کې د رواني بدامنۍ لوجي دوی نشي کولای چې خپل لوبو یعنی سپورټس ته دوام ورکړي.
دا جی بالکل 100% متاثر دي، دلته جی مسله دا ده چې دلته په عام سر په دې لکه اتاب ځین کې بالکل دا شفروت چې بي زده ګډ د بار د خپل کور د شوکټ د بار زم خپل کور په دې واکسین ما امکان نشته، کنه سپورټ سیکرټری خو جی اډستانه دا تا ته دا د کور طرفه دا اجازه ته ملوي چې ته بار لاړ شو ګرځې، لکه عام ځوان ته چې کوم وي کنه کم ځان ته لکه هغه لري کنه یا احساس سیستم وي دوی یا فکر وي د خپل هغه ور سره کنه، نو دلته جی هر یو شی بالکل متاثر شوی درې درې ورځې سلو سره ورځې تا بالکل لگا چې کم هغه خپل انفرادي ژوند وي هم بالکل بند شوی وي، تا ته لکه په خپل علاقې کې جی دا پته نه لګي کنه چې دا کم کس سره د ما جنگ ده یا وجه جنگ ده صدا یا مسله صدا.
تاسو واردل چې په کراچۍ کې د څه مودې راهیسې روانې بدمنۍ په دغه ښار کې د پښتنو ځوانانو تعلیم، روزګار او ژوند څومره اغیزمن کړی دی. په قبایلي سیمو کې یو خوا ترهګرۍ او د ترهګرۍ پر ضد روان جنگ په تعلیم بد اغیز کړی، نو بل خو د دغسی موزده کون کی په تعلیمي ادارو کې د سہولیاتو د نشټوالي ګیله کوي. همداسې د باجول د لوی مامون کالج د کون کی دی دوی په خپل کالج کې د سہولیاتو د نشټوالي او د استادانو د کمی لوجې د ډیرو مسلو سره مخ دي. نور تفصیل د شنواز سره زی په دې رپورت کې اورو.
د برخلوزو لوی مامون سرکاري ډیگری کالج طالب علمان وای په کالج کې د ساينس کلاسونه نه لګي او د سټاف کمې دي. بلخوا د هغوی هیڅ وس نه کیږي چې پیښور یا چرته بل ځای ته د تعلیم لپاره لاړ شي.
جی زمان رحمان اللہ مامون دے جی ذرا کمر کرو تھی دن کے لکھا تو اسلامیہ تو کلاس انہیں لگے تھے سیٹ تھا لگے تھے انگلش لگے تھے نو کلاس انہیں لگے تھے منگ تبدیخی تکلیف دے حالانکہ کخا کے منگ تداخلے ملا اسی کا نا منگ تکلیف دے منگ تروڈن تو نہیں شروع سے دلے فلال کی چک پوسٹ نہیں جے پے کچھ دل دی کم از کم چت مامون نکار طرح سے ونی میں درے گھنٹے لگے گی نو دقا دواج نہ منگ نہیں شروع سے دلے تروڈن تلتا
او سورج اڑان دے دغ طالب علمانو دغ مطالبو چې په کالج کې دی د بیچلر آف ساينس کلاسونه ولګي او سټاف دی پرشي د پاره یې احتجاج کړو. خود طالب علمانو په وینا پرنسپل هغوی د انتظامیا په مدد سره جیل ته لیږدولی وو. ظاهر شاه چې یو بل طالب علم دی داسې وایي
او په کالج کې د دې مونږ په دې کول غواړو ورلو دی او پرنسپل زم د بي اس سي خبره کوله هغه د مونږ ملګر ته رد بده وته یې نو او په رد بد کې هغه به تاجدار ته تلیفونو کو هغه رااله او مونږ تاجدار ته خبره وکړه دا تاجدار ته مونږ په بانه باندې بوت دی جیل ته تاسو پی اس ته خبره وکړي چې ته مونږ لاړو بس ډارې کې جیل ته ورواړو دی یو شپه دوم وکړه.
رحمت الله د کمپیوټر ساينس طالب علم دی د حکومت څخه یې داسې غوښتنه وکړه
چې مونږ ته په کالج کې بي اس سي سٹارټ شي ځکه چې کم از کم په 2007 کې شوې ده مونږ هم حقدار یو چې مونږ ته سٹارټ شي او مونږ هم دا بي اس سي وکړو کم از کم نو ډېر بخې او زمونږ مشران په دې اور وتی.
کله مو چې د کالج د پرنسپل عبدالرحمن سره خبرې وشوې د کلاسونو د نشوالي پر اړه یې وویل
چې زمونږ بلډینګ بلاست اوټ شوی دی هغه په 2009 کې زمونږ سره اوس تقریبا صرف څلور کمرې دي چې هغه لیبارټي د ساینس لیبارټي دي هغه موږ د کلاسونو لپاره موږ استعمالو. تا په حوالې سره موږ سره جی د ایف ایس سی په لیول باندې د فزکس پروفیسر نشته دی د کیمستري زمونږ سره د څلور کالو نه کوم پروفیسر نشته دی لیکچرر د باټن والا نشته دی خپل چای اتارټي زمونږ انفارم کړی دي چې دا
او د طالب علمانو جیل ته د تک په حواله د پښتنې جواب داسې ورکړ
هغه خود تازه خبره کوم چې هغه ما ندی ریکمند کړی ما خدا شي کړی چې ما د مسلې مخې ته کړی چې داله کام سټرایک د خپل حق دی او ډیماند کول دا یو جمهوریت حق دی دی بالکل ډیماند هم دی کول شي خو یو جی د بد اخلاقی انداز دی چې هغه سړی بد اخلاقی و کی او سړی ته څنګه ګریوان تلاس واخلي سړی ته څنګه بد اخلاقی خبرې و کی هغه تحصیلدار سره تمه چې بیدادا کسان دي تاسو ته پوهې کوي او دې چې کوم تاسو بریف کوي.
د باجوړ ایجنسی د عام ولس او د طالب علمانو غوښتنه ده تعلیمی نظام دی ٹھیک او سہولتونه او سٹاف دی پورا کړی شي.
اوردونکو هم دې سره پروگرام د ځوانانو غږ وخت سره ترسی خپل کوربا اسرار علم مومن ته اجازه ورکړي د الله پامان.
ونی زه خبرونه ځوانانو غږ مورید تاسو ته پر اسرار علم مومن تیار کړو. دا خبرونه قدرمن اوردونکو زمونږ دریم پروگرام اتلان په دې کې مونږه د پښتني تاریخ ته لړو شخصیتو په اړه باندې تاسو ته معلومات درکو. د نن په خبرونه کې به تاسو د خدای خدمتگار تحریک د مشر خان عبدالغفار خان د ژوند په اړه د پروګرامونو د سلسلې دریمه برخه اوري. دا خبرونه تاسو ته پر بشیر ګواخ وړاندې کوي.
اتلان د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه. د مشال ریډیو د اتلان پروګرام ښاغلو اوریدونکو د خپل کوربه بشیر ګواخ مینا او سلامونه ومنئ. اوریدونکو د دې اونۍ د اتلان پروګرام یو ځل بیا د پښتنو د عدم تشدد د ستر مبارز او پښتنو د یووالي او حقونو غوښتونکي سیاستوال باچا خان په اړه دی. دا د هغه د ژوند او کار په اړه دریم او وروستی پروګرام دی. د تیرو پروګرامونو خلاصه به درته داسې وکړم چې خان عبدالغفار خان یو سل او یوویشت کاله پخوا په 1390 کال کې د پېښور په اشنغر کې زیږېدلی و. د نوموړې د ځوانې په مهال هندوستان د انګریزانو د کنټرول لاندې و. په هندوستان کې اوسنی پاکستان او بنگلاديش هم شامل و. نوموړی د عدم تشدد د فلسفې په کارولو سره پر هندوستان د انګریزانو د واکمنۍ خلاف د پښتنو د ازادۍ لپاره کوششونه پیل کړل او د دې کار لپاره د هندوستان د خپلواکۍ ګټونکي او هغه وخت د کانګرس د ګوند مشر مهاتما ګاندی سره ملګری شو. غفار خان چې په باجا خان او فخری افغان هم شهرت لري، په 1940 کال کې د انجمن اصلاح الافاق نه په نامو ټولنه جوړه کړه، خو له لږو کلونو وروسته یې د خدایي خدمتګار تحریک په نامو بدل کړه. په دې تحریک کې د کلو بانډو خلکو برخه درلوده او د یوې نښې په توګه یې سرې جامې اغوستې. دې خلکو ته سور کمیسی هم ویل کېدل. مخکې تر دې چې باچا خان د 1921 کال د اپریل په میاشت کې د خدایي خدمتګارانو غورځنګ جوړ کړي، هغه د انجمن اصلاح الافاغنا یا د افغان ځوانانو ټولنه او زلمو جرګه په نومونو ټولنې درلودې. وروسته باچا خان د ځینو نورو ملګرو سره د دې ټولو خورو ورو ټولنو په راټولولو سره د خدایي خدمتګارانو غورځنګ جوړ کړ. په دې تحریک کې د کلو بانډو خلکو برخه درلوده او د یوې نښې په توګه یې سرې جامې اغوستې، ځکه ورته سور کمیسی هم ویل کېږي. په جرمني کې د پوهنتون استاد ډاکټر وقار علي شاه چې په خدایي خدمتګارانو یې پی ایچ ډی کړې وایي،
اپریل 1921 دی په انجمن اصلاح الافاغنا دا تنظیمی جوړ کو چې لکه څنګه د هغه په اغراض او مقاصد کې دا شامل وو، د پښتنو خپلو کې د تربورولۍ جګړې ورکېدل، په پښتنو کې د تعلیم شوق پیدا کېدل او د پښتو سره مینه پیدا کېدل. دا غونډې اصلاحي خبرې وې، دې کې لا سیاست نو. هم د دې انجمن اصلاح الافاغنا لاندې دی بیا آزاد مدرسې شروع کی ډیر زر، یعنی په سو میشت کې دن درې نیم سوه څلور سوه ماشومان په انجمن په آزادو مدرسو کې شروع شو. خو دا اویاو پورې د دې څانګې په پښتونخوا کې ریکارډ باندې دي، جنکایم پکې الکانم پکې وو. نو دې سره سره هغه ته کوم زور چې وو په پښتو پښتونوالۍ باندې وو، ورسره لکه اصلاح سیاست پکې لانه دی راغلی. باچا خان په ټول عمر دا خبره دی ورېزو کې کولا چې د پښتنو باچا امان الله چې څه کوي مونږ لپاره کوي. لکه دای چې په قتل دی په کابل ته قتل چې سبا کابل کې نوې قدم هغه پورته کولو دی، هغه ستاینه به په سوسو کرته باندې لاندې کولا.
باچا خان له اصلاحي کارونو پیل وکړ او کله چې په دې پوه شو چې اوس پښتنو سیاسي شعور پیدا کړي او له انګریزانو څخه د خپل حقونو پښتنه کولای شي، سیاست ته ننوت. د بی بی سی کارکونکو داوود اعظمی چې په باچا خان باندې لیکنې او پروګرامونه جوړ کړي وایي چې باچا خان اول د محمد علي جناح مسلم لیگ تلاړ، خو هغه ورته ډیر پامونه کړ. هغه وو چې د هندوستان بل لوی ګوند کانګرس سره ودرید. داوود اعظمی وایي
چونکې دلته انګریز وو، د هغه قبضه وه، دا غورځنګ سیاسي بڼه هم واخیسته. په ځانګړې توګه هغه وخت چې دوی په هندوستان کې د کانګرس ګوند سره یو ځای شو، د هغه یو لوی سبب دا هم و چې دلته پر دوی ظلمونه کېده. دوی د یوه لوی ګوند مرستې ته اړتیا درلوده چې دوی غږ پورته کړي، ځکه دوی په یوه لرې کونج کې پراته وه د ګډ هندوستان، د دوی غږ چا ته نه رسېدی. نو دوی اول ولاړه مسلم لیگ ته چې هغه وخت د مسلمانانو ګوند و، هغه سم همکاري ورسره ونه کړه. دوی بیا مجبور شو ولاړه د کانګرس ګوند ته او دغه څه ورستنه وکړي چې تاسو سره همکاري وکړي، زموږ راغ پورته کړي، پر موږ ظلمونه کړي، مشر مو په جیل کې دي، نور خلک مو په زندانونو کې پراته دي، تاسو زموږ راغ پورته کړي. نو داسې دوی ترمنځ چې د ائتلاف وسو، خدای خدمتګار غورځنګ یوه سیاسي بڼه هم غواړي.
باچا خان د انګریزانو خلاف د سیاسي هلو ځلو له وجې څو څوره جیل ته ولېږل شو، خو دې کار د هغه ارادې مات نه کړې او هر ځل چې له زندانه ووت نو یو ځل بیا یې انګریزانو ته سردردي جوړ کړه. داوود اعظمی وایي چې باچا خان غوښتل چې له انګریزانو څخه له ازادۍ وروسته پښتنو ته خپل حقونه ورکړل شي. هغه ځکه
اصلی هدف خود خپل ټولنی اسلام خو د سیاست د ګرته چکله د راغلی. نو بیا تر ټولو مهم هدف دا و چې لسیم څخه انګریزان ووزی او پښتانه د خپل وطن یا د خپل خاورې مالکان سی او خپل چارې خپل لاس کې واخلي. خو ورسته ورسته چې دوی د کانګرس ګوند سره نږدې کېده نو مجبور وه چې د هغو د مجموعي پالیسي ملاتړ وکړي او د هغو په چوکاټ کې د ځان دپاره یو رول پیدا کړي. د کانګرس نظر دا و چې هندوستان باید چې ګډ پاتې شي ونه ویشل شي، نو دوی مجبور وه د همدې نظر پلوي کوله. خو کله چې کانګرس پر دې فیصله وکړه چې موږ د هندوستان تقسیم منو، چې هندوستان په چې ګډ هندوستان په دوه برخو وویشل شي، پاکستان هم جوړ شي او هندوستان په نسبتا وړوکي شکل کې پاتې شي، ده بیا په دې وخت کې ټینګار کوي چې په دې کې باید چې د آزاد پښتونستان خبره هم راپورته شي، چې یو دریم لاره خلکو ته ورکړل شي چې پاکستان غواړي که هندوستان غواړي او که آزاد پښتونستان غواړي. خو زه فکر کوم چې د کانګرس ملګرو د ده سره سمه همکاري په دې لړ کې ونه کړه او دی ترې یو حده یوازې پاتې شو. خو بیا وروسته د پاکستان د جوړېدو وروسته ده بیا غوښتل چې په خپل ایالت کې د سرحد ایالت چې په خابلې یا خیبر پښتونخوا ایالت کې د پښتنو حقوق ترلاسه شي، پښتنو ته د خپلې ژبې د ودې حق کې، د خپل کلتور د ژوندي ساتلو حق کې، سیاسي ازادي ولري، د دې لپاره مبارزه کوله. خو په مجموع کې زه فکر کوم چې د دې فکر یو افغان فکر و، د ګډ افغانستان یا د ولی افغانستان فکر درلودي. د په کتاب کې د په ویناګانو کې دا خبره ښکاري چې دی د افغان خبره کې دی په دې ویاړ چې زه افغان یم، دی په دې باندې خلک را هڅوي چې تاسو خپل تاریخ ته وګوري، تاسو خپل ماضي ته وګوري، د خپلو نیکګانو لاسته راوړنو ته وګوري او هغه بیا په دغه ډول هڅول. یعنې زه فکر کوم چې په مجموع کې فکر افغان و، خو سیاسي حالات کله کله دی مجبور کوي چې د نظر ملاتړ وکړي. بیا چې پاکستان جوړېدو وروسته مجبور شو چې د پاکستان په چوکاټ کې دننه د پښتنو لپاره حقوق ترلاسه کړي. خو سیاسي ډګر کې موږ وګورو د ډېر بریالیتوب نه درلود، یا غرمان نه درلود، یا پوره نه شو.
د پاکستان له جوړېدو وروسته بیا هم باچا خان د درغلې او ټولنیزو بې انصافۍ په ضد خپل هلې ځلې جاري وساتلې او په همدې لړ کې څو وار زندان ته لاړ. په 1955 کال کې پاکستان د باچا خان د خدایي خدمتګار تنظیم غیر قانوني وګرځاو او پابندي یې پې ولګوله. باچا خان په خپل سیاسي ژوند کې دومره ډېر وخت په جیل کې تیر کړ چې د انساني حقوقو لپاره کارکونکو ادارې امنیسټي انټرنیشنل نوموړی په 1962 کال کې د کال قیدی ونوماوه او په 1969 کال کې ورته په هندوستان کې د جواهر لال نهرو ایوارډ ورکړل شو. اکثره خلک داسې وایي چې باچا خان له مهاتما ګاندی سره تر یو ځای کېدو وروسته د عدم تشدد فلسفه غوره کړه، خو داود اعظمي دا نه مني.
ځینې خلک داسې ښیي چې د عدم تشدد تګلاره یا دغه مفکوره د ګاندی څخه واخیسته، خو زه داسې فکر نه کوم. په دې اړه لیکل هم خلکو کړي دي او دا خبره کوي، له دې کبله ده ته فرنټیر ګاندی یا هغه ګاندی چې د فرنټیر یا د سرحدي سیمو اوسېدونکي دي. د هندوستان مطبوعاتو به ده ته دغه نوم ورکوي، یا اوس هم په هندوستان کې دی په دغه نامه خلک یادي، فرنټیر ګاندی. یو د هندوستان ګاندی و چې په هندوستان کې اوسېدی، یو د فرنټیر ګاندی و چې په سرحدي سیمو کې اوسېدی. دوی ده ته دا نوم ورکړی. خو زه فکر کوم چې دا نظر ناسم دی، ځکه د ګاندی او د باچا خان ملګرتیا یا سیاسي ائتلاف ډېر وروسته رامنځته شوی دی. یعنې د هلی ځلی یوې مهم مرحله ته رسیدلی وې چې د کانګرس او د خدای خدمتګار ترمنځ ائتلاف وسو. یعنې زما نظر دا دی چې دا مفکوره د ګاندی څخه نه ده اخیستې، دا د خپلې ټولنې پیداوار، د خپلې ټولنې د مطالعې په نتیجه کې دا نتیجې ته ورسېدی چې په ټولنه کې تشدد کار نه کوي. زموږ په ټولنه کې تشدد ډېر دی، د دې پر ځای چې تشدد نور هم زیات شي، کوشش باید دا وشي چې تشدد کم شي.
که هم باچا خان خپل سیاسي اهداف لاسته را نوړل، خو د هغه سوچ او فلسفې په ټوله سیمه کې په پراخه توګه غځونې وکړې. په هندوستان کې د فیصل خان په نامه یو کس له ډېرو هغو کسانو څخه دی چې د باچا خان د عدم تشدد د فلسفې او خدایي خدمتګار تحریک دومره متاثره کړی چې اوس یې په هند کې دغه تحریک بیرته پیل کا او د فیصل خان په وینا خلک په ټوله او ټوله ور سره یوځای کیږي. زه چې کله په آسام کې وم نو خلکو راته وویل چې خلک په دې تحریک کې په ډېره فعاله توګه برخه اخلي. زه هلته په آسام کې د دوو ورځو لپاره وم او یوازې په دې دوو ورځو کې په آسام کې 1500 کسانو په خدای خدمتګار تحریک کې ګډون واخیست. دا په ټول هیواد کې همداسې ده، له منیپورا، له پنډي، جیریو او تمناډو واخله تر نورو ځایونو. یوازې مسلمانان نه دي چې په خدای خدمتګار کې شاملېږي، بلکې په دې کې سکان هم وي، هندوان هم وي او نور ډېر هم د خدای خدمتګار د تحریک برخه جوړېږي. فیصل خان وایي د باچا خان په اړه سیمینارونه او غونډې کوي او د هغه په حق لا په ځوانانو کې عامه پوهاوی خپروي. هغه خلک چې باچا خان پیژني هغه ډیر زاړه دي او ورو ورو مړکیږي، خو د ګاندی د سوچ خلک د باچا خان په اړه ډیر معلومات لري. باچا خان په دوی کې ډیر مشهور دی ځکه چې باچا خان د ګاندی پر مهال ډیر زیات مشهور وو او د هغه ډیر نږدې دوست وو. د سرودیا چې د ګاندی د سوچ د خلکو تحریک دی، غړي باچا خان ډیر لنږدې پیژني. موږ د باچا خان په اړه لیکل سوی یو وړوکی کتاب تقسیموو. دا کتاب بھارت ڈوگرا چې د هند یو مشهور لیکوال او د ګاندی د سوچ سړی دی لیکلی دی. نو هغه په ډیره مختصره توګه په سرحدي ګاندی یعنی باچا خان او د خدای خدمتګارانو د کار په اړه لیکل کړي چې موږ یې ویشو. همداراز موږ د خدای خدمتګارانو سوګند چې په یو پاڼه لیکل سوی دی هم ورکو. موږ د دې سوګند پاڼې متن د باچا خان د خدای خدمتګارانو څخه اخیستی. یوازې د نوي دور سره د سمون لپاره مو پکې دوه یا درې بدلونونه کړي دي. موږ سمینارونه او مجلسونه هم کوو او موږ په ښوونځیو او کالجونو کې د بحثونو په دایرولو سره په خلکو کې پوهاوی زیاتوو. کله چې په پاکستان کې په باچا خان باندې حکومت زمکه تنگ کړه نو نوموړی په 1920 کال کې افغانستان ته لاړ او تر 8 کالو هلته پاتې کېدو وروسته بیرته پاکستان ته وګرځید. حکومت بیا هم هغه په آرام پرې نه خو دا سره لدې چې په وجود کمزور و بیا هم څو وار بندي کړې شو. د 1920 کال د جنوري په 6 نیټه باچا خان د تل لپاره لدې نړۍ سترګې پټ کړې او د هغوی د وصیت مطابق د افغانستان په جلال آباد ښار کې خاورو ته وسپارل شو. د شنونکو په وینا په جلال آباد کې د هغه خښېدل په دې معنا و چې نوموړی د لر او بر پښتون یووالی غوښت. د اتلان خپرونې اوریدونکو، د هند فیصل خان وایي چې د باچا خان د ژوند مقصد د امن له لارې د مسایلو حل کول و چې اوس دغه کار ته له بل هر وخته ډېر ضرورت دی. له عدم تشدد پرته موږ نه خو ډیموکراسي منځته راوړلی سو او نه یې هم درولی سو. که موږ د تشدد له لارې یو څه لاسته راوړو هغه به پایداره نه وي، په ډیموکراسۍ به نه وي ولاړ او د انساني ټولنې لپاره به په درد ونه خوري. خو که موږ یو څه د عدم تشدد له لارې لاسته راوړو دا به پایداره وي، دا به د ډیموکراسۍ په اصولو ولاړ وي او دا به انساني وي. زما په خیال نن سبا د عدم تشدد پالیسی مخ پر وده ده او په خلکو کې ډیر شهرت پیدا کوي ځکه چې په تشدد سره موږ څه لاسته راوړلی سو؟ هیڅ نه. که موږ یو څه لاسته هم راوړو هغه به پایداره نه وي. زما په خیال همدا وجه ده چې خلک د عدم تشدد د پالیسی خپلول غواړي. د عدم تشدد سوچ په هند کې هم ورځ تر بلې ډیر مینوال پیدا کوي او کله چې زه پاکستان ته لاړم ما ولیدل چې هغوی هم